د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: د هیواد په نهو ولایتونو کې د درنې واورې او باران اټکل شوی، بلخوا بې وزلي خلک په دې سخت موسم کې د مرستو له ناسم ویش څخه شکایت لري.
مرستې راځي دا ټول طالبان د خپل هغه تاهیلو خلکو ته ورکوي، موږ هېڅ مرستې نه دي رسېدلې په هر ځای کې. دا رقم دي
ولې د نړیوالو الوتنو له درکه د هیواد د هوایي حریم عواید کم شوي؟
کله نه سي اسلامي امارت حکومت قدرت ته ورسېده، ډېر ایرلاینونو خپل مسیرونه تغیر کړل.
د هغو ویډیوګانو په اړه غبرګونونه چې طالبان د خلکو د ځورولو په حال کې ښیي.
د اسلامي امارت ټیټ پوړي کسان عام مجاهدین دي، هغوی له دې نه بیا څو څو ځل سرغړونه کړې ده.
او ولسمشر بایډن وایي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2020 کال په انتخاباتو کې د دروغو یوه شبکه چلوله. په دوهمه نیمه کې د مخکښو ښځو ځانګړی پروګرام خپرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو شمېر ښځو پرون د طالبانو د بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی افغانستان له اقتصادي سقوط څخه ژغورلی، او د امریکا او روسیې د دفاع وزیرانو د اوکراین پولې ته نږدې د خطر د کمولو پر لارو چارو خبرې کړي. بشپړ خبرونه: د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو شمېر ښځو پرون د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. په بدخشان کې د ښځو د حقونو فعالې او د دې مظاهرې تنظیمونکې سمیه نعیمی ازادۍ رادیو ته وویل:
زنان به مشکلات زیادی مواجه هستند.
خځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. خځې حق نه لري چې درس ووایي او کار وکړي. د خځو لپاره د ښوونځیو او پانتونونو دروازې تړلې دي. له طالبانو غواړو چې نجونو ته د ښوونځیو او پانتونونو دروازې پرانیزي. دوی باید خځو ته د ازادۍ او کار اجازه ورکړي.
له دې مخکې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې هم ښځو ورته مظاهرې کړې او طالبان یې تورن کړي دي چې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې کړې ژمنې نه عملي کوي. طالبان له ډېره وخته وایي چې د ښځو د تعلیم او کار په اړه پر یوې تګلارې کار کوي، او په څو ولایتونو کې د نجونو لیسې او ښوونځي هم پرانیستې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي طالبانو افغانستان له اقتصادي سقوط څخه ژغورلی دی. امیر خان متقی پرون د یو شمېر وزارتونو ویاندویانو ته د وینا پر مهال چې رسنیو ته هم استول شوي ویلي په کور دننه مالي سرچینې سنبالي شوي دي. ښاغلي متقی ویلي ورځ تر بلې پر بانکي سکتور فشارونه کمیږي، او د نړیوالې ټولنې لخوا ورسره څو ځله نقدي مرستې هم شوي دي. نوموړی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې ځینو نړیوالو بنسټونو د ژمي پر مهال په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداری ورکړی. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال د افغانستان شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي چې د هیواد د نفوس نیمایي برخه ده د خوړو خوندیتوب نه لري. په جرمني کې د یوې مهمې تګلارې له بدلون سره هغو افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیات شوی چې اوس یې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د پنجشنبه په ورځ وویل له دې اقدام سره به هغه افغانان هم په ټولنه کې د ادغام په روزنیزو پروګرامونو کې شامل شي چې لا یې د پناه ورکولو په اړه پرېکړه نه ده شوې. د دې روزنیزو کورسونو پیسې د جرمني د دولت له بودیجې ورکول کیږي. جرمني دا تګلاره داسې مهال بدلوي چې تازه یې نوي ائتلافي حکومت د کډوالۍ په سیاست کې د نوي پایل ژمنه کړې. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فیشر ویلي هغه افغانان چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د هیواد ته ورغلي نشي کولای بیرته افغانستان ته ستانه شي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د سپرلۍ د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې لس کسان ټپیان شوي. د دې ولسوالۍ په 50 بستریز روغتون کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. د سرچینې په وینا دغه بس پرون د کابل څخه د تخار خواته روان و چې د خانباد ولسوالۍ په یو اړوند سیمه کې له لارې واوښت. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ او چټک تګ له کبله شوې ده. لازدای رادیو خبرونه اوري. د امریکا او روسیې د دفاع وزیرانو د اوکراین پولې ته نږدې د خطر د کمولو پر لارو چارو خبرې کړي. پنټاګون په یو لنډ بیان کې ویلي دي چې لویټ آستن او سرګی شویګو پرون په دې اړه خبرې وکړې. د پنټاګون یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې اوس هم په ښکاره ډول د هغه څه په اړه اندېښمن دی چې ویني. د روسیا او امریکا د دفاع وزیران داسې مهال خبرې سره کوي چې د لویدیز قدرتونو د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې لخوا د یو لکو سرتیرو پر ځای کولو اندېښنه ښودلې او دا پر اوکراین احتمالي یرغل ته چمتووالی بولي. روسیه دا احتمال ردوي خو وایي دا ضمانت غواړي چې اوکراین او د پخوانۍ شوروي مخکیني جمهوریتونه باید د ناټو غړي نه شي. او د بی پولې ډاکټرانو ټولنه وایي مرستندوی ډلې وروسته له هغه د پولنډ له پولې په شا شوې چې چارواکو یې پناه غوښتونکو ته د لاسرسي مخه ونیوله. د پولنډ او لیتوانیا لپاره د ام اس اف د بیړنیو چارو همغږي کوونکي فراوک اوسیک په یو بیان کې ویلي د سازمان درې میاشتې هڅه وکړه چې د چټک غبرګون ډلو ته په سرحدي سیمه کې د دننه تګ اجازه واخلي. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې د ژمي په دې سړه هوا کې پناه غوښتونکي بند پاتې دي. اروپایي ټولنه د بیلاروس د واکمن الکساندر لوکاشنکا پر رژیم تور لګوي چې دغه کډوالې د پولنډ، لاتویا او لیتوانیا پولې ته راوستې دي. پولنډ خپل خاورې ته د کډوالو د مخنیوي لپاره اغزن سیم او کټاره درولې او زرګونه سرتیري یې هم ځای پر ځای کړي دي. دغې سیمې ته د ورتګ لپاره خبریالان او د بشري ډلو کارکوونکي ځانګړې اجازې ته اړتیا لري. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د هیواد په نهو ولایتونو کې د درنې واورې او باران اټکل کړی او د احتمالي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د دغه ریاست د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې به نن او سبا واوره او باران وشي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې تازه خلک سیلابونو ځپلي او د ژمي له رارسېدو سره بشري مرستو ته د بېوزلو خلکو اړتیا هم ډېره شوې ده. په دې اړه نور جزئیات اسدالله لودین اوروی.
د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست وایي نن او سبا په نهو ولایتونو خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، نورستان، کونړ او بدخشان کې د درنې واورې او باران احتمال شته. دغه ریاست پرون پنجشنبه په یوه خبر پاڼه کې د باران اندازه 15 تر 150 میلی متر پورې ښودلې او په بیلابیلو سیمو کې د واورې کچه هم تر 15 او 150 سانتي متر پورې اټکل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وروستیو ورښتونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د باختر دولتي اژانس د راپور له مخې درې ورځې مخکې د شوې واورې او باران له کبله 11 تنه مړه شوي او 30 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت وایي هلمند، کندهار او اروزګان ولایتونو ته یې مرسته کوونکې ډلې لیږلي چې د سیلاب ځپلو لاسنیوی وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادۍ راډیو ته وویل هغه کسان چې اوبو کې ګیر پاته وو د هلیکاپټرو په مټ ژغورل شوي دي. طالبانو له وروستیو ورښتونو وروسته طبیعي پیښو ته د رسیدو په هدف یو ځانګړی کمیسون هم جوړ کړ. دغه کمیسون چې مشري یې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغني برادر کوي اړوندو ادارو ته لارښوونه وکړه چې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو ته مرستې برابرې کړي. بلور ته د ژمي پر رسیدو خوراکي او سون توکو ته د بیوزله افغانانو اړتیا د پخوا پرتله ډیره شوې او ځینې دا شکایت هم کوي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
موږ د واوري موږ د ترسي د غورماشه ولسوالۍ بادغیس ولایت موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی.
زه د محمد یم د فراه ولایت څخه سره په تماس کې یم. ورور دغه د امریکای راځي دا ټول طالبان خپل هغه تاهیل خلکو ته ورکوي. موږ هیڅ مرستې نه درسېدلې.
دي په هر ځای کې دا رقم دي دا پرون چې دلته آیاتان راغلي وو قویاتان داسې خلکو ته د امریکې ورکولې چې هغه ټوله د طالبانو خپل خلک وه دا اوس هم دلته ټولو غریبان پاتې دي.
د دایکنډي د ولایت خبره کوم د پاتو د ولسوالۍ څخه کومې مرستې چې راځي دا په څه ترتیب راځي پر سره کال راځي کومو اړمنو کسانانو ته نه رسېږي دا اسماس یو کار دی.
مرسته کوونکو سازمانونو له دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د پراخې بېوزلۍ له کبله به خلک سخت ژمی په مخ کې ولري. په افغانستان کې له تیرو نږدې 15 میاشتو راهیسې چې طالبان واکمن شوي بېوزلي او بېکاري زیاته شوې. که څه هم بېلابېلې ادارې د بشري مرستو په رسولو بوختې دي خو خلک او مسؤول چارواکي دا مرستې کافي نه بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د تیر نظام لړنګې دورسته د هیواد له هوایي حریم څخه د 400 تیریدونکو نړیوالو الوتنو کچه 15 طرح کته شوې ده. د طالبانو د حکومت د هوایي چلند اداره وایي د هوایي چلند له نړیوال سازمان ایکو سره په اړیکه کې دي څو د هوایي حریم د کنټرول او مدیریت لپاره له یو نړیوال شرکت سره تړون لاسلیک کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان هوایي حریم څخه په تیر نظام کې په ورځني ډول شاوخوا 400 عبوري پروازونه کېدل خو اوس دغه پروازونه 15 ته راښکته شوي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې ویان امام الدین احمدی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د افغانستان هوایي حریم کنټرول او مدیریت شي. هغه وایي اوس مهال د طالبانو، قطر او ترکیې هیوادونو تخنیکي ټیمونه په دې اړه بحث کوي.
عبوري پروازونو په خاطر موږ همدا اوس دو جمله په عموم کې د ایئر ټرافیک سیستم لپاره موږ د قطر او ترکیې ګډ ټیم تخنیکي ټیم سره په خبرو بوخت یو. زموږ تخنیکي ټیم ور سره خبرې کوي تر څو یوې مثبتې ښې پایلې ته سره ورسېږو. په ټولو جزئیاتو خبرې کېږي. که چېرته نتیجه مثبته وه انشاءالله چې قرارداد به ورسره کېږي.
په وروستیو کلونو کې د هوایي حریم د کنټرول او مدیریت په برخه کې تل اندېښنې مطرح شوې دي. له دې وړاندې د افغانستان هوایي حریم د نړیوالو ځواکونو لخوا کنټرول کېده چې کله ناکله به د افغانانو نړیوالو ځواکونو د همغږۍ په برخه کې اندېښنې مطرح کېدې. خو په 1994 کال کې د افغانستان د هوایي حریم کنټرول په رسمي ډول د افغانستان پخواني حکومت ته وسپارل شو. خو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د دوی له لورې د رادار سیستم ویجاړول هغه مسأله وه چې د هوایي حریم د کنټرول ستونزې یو ځل بیا زیاتې کړې. لدی ټول سره اوس دا معلومه نه ده چې د افغانستان د هوایي حریم کنټرول د طالبانو په لاس کې دی او کنه. که څه هم د طالبانو د هوایي چلن ادارې د پښتنې ته ښکاره ځواب ورنه کړ خو ټینګار وکړ چې د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول او مدیریت لپاره د هوایي چلن د نړیوال سازمان ایکو سره په اړیکه کې دي تر څو د هوایي حریم د کنټرول او مدیریت لپاره له یو نړیوال شرکت سره تړون لاسلیک کړي. له بلې خوا بیا سیاسي شنونکي شکر نیازی دې مسئلې ته په اشاري سره وایي په اوسنۍ اداره کې څو عوامل شته چې د افغانستان فضا څخه کمې تیاری تګ راتګ کوي.
کله نسی هغه حکومت سکوت کاو د اسلامي امارت حکومت قدرت ته ورسېد یو لامل دا و چې یو تغییر د نظام دلته راغی. نو د تغییر د نظام د دنیا په سطح ټولو ته ابلاغ سو. البته وایي ایرلینونو هم دینه خبر سول ډیر ایرلینونو خپل مسیرونه تغییر کړ دینه. او بل عامل دا چې د اسلامي امارت حکومت د دنیا لخوا په رسمیت نه ده پیژندل سوی او بعضې بندیزونه او بعضې قیودات په دوی باندې وضع دي.
د پخوانی حکومت په وخت کې په ورځني ډول به د افغانستان له هوایي حریم څخه 350 څخه تر 400 عبوري پروازونه کېدل. د طالبانو د هوایي چلند اداره وایي د پخوانی حکومت په وخت کې د افغانستان له هوایي حریم نه د هرې تاریخ په تیریدو سره 200 امریکایي ډالر د افغانستان خزانې ته ور اضافه کېده چې په کلین ډول به عاید 15 میلیونه ډالر ته رسېده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. پر خواله رسنیو د طالب وسلوالو لخوا په عام محضر کې د یو شمېر کسانو د ویښتانو د قیچی کولو د ویډیوګانو خپرېدو خبرګونونه پرولې دي. د کابل یو شمېر ښاریان وایي طالبان وایي یو څه خو په عمل کې بل څه کوي. که څه هم په دې اړه طالبانو تر اوسه تازه څه نه دي ویلي خو وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا په یوه خبرپاڼه کې ویل شوي و چې د ګیرې د پریښودو، د موسیقۍ د نه اورېدو او د ویښتانو د کمولو په اړه دوی یوازې خلکو ته توصیې او سپارښتنې کوي.
په خپل رسنیو د تازه خبرې سوي ویډیو غږیزه بڼه یو کس چې نخودی رنګه جامې پر تن پر ځمکه ناست دی او یو بل کس چې یوازې په ویډیو کې پیښ ښکاري د ویښتانو پر ماشین کولو یې بوخت دی. ویډیو اخیستونکی شخص په پښتو خبرې کوي او بیا ورته خاندي. د دې ویډیو په اړه د ټولنیزو رسنیو کاروونکو ادعا کړې چې دا کسان طالبان دي او له یاد شخص سره یې په هرات ولایت کې داسې چلند کړی دی. خو د دغه شان ویډیوګانو خپرېدو سره د یو شمېر کابل ښاریانو اندېښنې او غبرګونونه راپارېدلي دي. د کابل ښار دوو تنو اوسېدونکو عبدالله احمدزي او بادام احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې دا شان کړنې به د خلکو او د طالبانو د حکومت ترمنځ واټن لا زیات کړي.
که دا کړنې داسې مسلسل توګه روانې وي نو یو واټن به د حکومت او د ولس ترمنځ منځته راځي چې دا به بیا په راتلونکي کې ناشونې وي چې موږ بیا بېرته دا کار ترمیم کړو یا راجوړې کړو. نو ښه به دا وي چې اسلامي عمارت وکولی شي ولسونه ځان ته رانږدې کړي، نه چې په بعضې وړو وړو خبرو باندې ولسونه له ځان څخه لرې کړي.
ډېر بد حالت همدا دی چې کله د مشرانو هغه اصلي امر نه پرځای کیږي، خو کوم چې د اسلامي امارت ټټپوړي کسان دي او عام مجاهدین دي هغوی له دې نه بیا څو څو ځل سرغړونه کړې ده، تسلط یې پرې نشته. دا ډېر سخت ده، نو په همدې اساس باندې دا ښه پایله نه لري.
دوی وایي که د طالبانو حکومت د خپل سارو کسانو د دا شان کړنو مخه ونه نیسي، خلک به لا قهرجن سي، ځکه په خبره یې اوس مهال خلق له اقتصادي پلاوه سخت ځپل سوي او له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په خواله رسنیو یوه بله ورته ویډیو هم خپره شوه چې کابل ښار کې یو طالب یو ځوان مخې ته درولی او په عام محضر کې د سړک پر سر د سر ویښتان په دې تور ورقی چې کوي چې ګواکې په پنځم امنیتي حوزې اړوند سیمه کې په غلا نیول سوی دی. هغه څه چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر هم ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې هغه کس په غلا نیول سوی و او په حوزه کې ویښتان قیچي سمي. خو په دې ویډیو کې شور او ګڼه ګوڼه لیدل اورېدل کیږي. دوه ماشومان هم ښکاري چې له سیمې تیریږي او د یوه شاته د ښوونځي بایک پروت دی. آن دا چې یو کس ویډیو اخیستونکي شخص د خطاب کې وایي چې دا کس د مجاهدینو یعنی طالبانو نوم بدوي. دا ویډیو په خواله رسنیو زیات خبره او غبرګونونه درلودل، تر دې چې ځینو طالب چارواکو په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې ډول کړنو مخه باید ونیول سي. بلخوا یو مدني فعال او د کابل ښار اوسیدونکي مونسا مبارز بیا وایي طالبان په خبرو کې یو څه او په عمل کې د دې لپاره بل څه ترسره کوي چې د خپلو هغو ځواکونو زړونه وساتي او ملاتړ یې له لاسه ورنکړي، د کومو دلایلو لپاره چې په تیرو شلو کلونو کې د جګړو په لیکو کې وجنګول.
د څو سرتیرو د ذهنیت د ساتلو لپاره چې لا هم په جګړه کې ودرېږي او د دې لپاره چې دوی ځانونه په یو متزلزل حالت کې ګوري، اوس اړ دي چې د ګیر غیر اسلامي جامو او موسیقۍ په نوم د خلکو زورول پیل کړي. په همدې خبرو او ارزښتونو یې خپل سرتیري د جګړو لیکو ته راوستي وه. په همدې ارزښتونو یې د سرتیرو پلار او مور ته قناعت ورکړی چې اولادونه یې د خپلو شخصي ګټو لپاره د قربانۍ لپاره راولي.
اغلی مبارز هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ډول کړنو مخه دی ونیسي، ځکه په خبره یې هم په هیواد دننه او په نړیواله کچه سیاسي او ټولنیزې ستونزې لا زیاتوي. هڅه مو وکړه طالبانو ته د منصوبو کسانو د دغه شان کړنو د ترسره کېدو په تړاو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویاند او د حکومت ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي نظر هم واخلو، خو زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړل سو. خو څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له لوري په یوه کوچنۍ خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې دوی توسیعي چک پوینټونه ځکه جوړ کړي چې یوازې د توسیع تر حده به خلکو ته د ګیرې موسیقي، د ښځو شرعي محرم او نورو مسایلو په اړه توسیع او د جماعت په وختونو کې خلکو ته جماعتونو ته لارښوونه وکړي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زمون خبرونه روانې دي، وړاندې نور راپورونه هم خبرو، خو دا شیبا د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ملالی بشیر اوروي.
نیویارکر مجلې په خپل اخیری ګڼه کې د افغانستان د بشری وضعیت په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. افغانستان د نړۍ تر ټولو لوی بشری بحران ګرځېدلی. مقاله په کابل کې په یو روغتون کې د بستر کوچنیانو په کیسه پیلېږي. په سر کې لولو چې نوې زیږېدلي کوچنیان اکثره هغومره وزن نه لري لکه څومره چې باید یې ولري، او د داسې ښځو شمېر مخ په زیاتېدو دی چې د خوارځواکۍ له کبله تر خپل وخت مخکې ولادت کوي. وروسته د ډاکټرانو په اړه راغلي چې وایي له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي ډاکټرانو معاشونه نه دي ترلاسه کړي. نیویارکر مجلې په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته اشاره کړې چې وایي د روان کال تر نیمایي پورې شایي 90% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند ته اړ سي. د نړیوال بانک په وینا بېوزلي په دې معنا ده چې د نړۍ یو وګړی د ورځې پر یو ډالر او نوي سینټه ګزاره کوي. وروسته د طالبانو د یوه ویاند ذبیح الله مجاهد له قوله لیکل سوي چې وایي د بېوزلۍ خبرې پروپاګاند دی او د طالبانو حکومت سرچینې او عواید لري چې د دوی د حکومت لپاره کافي دي. د لیکوال په باور د طالبانو دا خبره ردول چې په افغانستان کې خلک له بېوزلۍ سره مخامخ دي د دې هیواد بحران نور هم زیاتوي. مقاله یادونه کوي چې په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې یو پر ځان بسیا او خپل پښو ولاړ اقتصاد رامنځته نه شو چې له کبله یې اوس خبره تر دې رسېدلې چې خلکو ته معاش نه ورکول کېږي او خلک د لوږې ورځې شپې تېروي. د مقالې په وینا په تیرو 40 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبانو د ملګرو ملتونو مرستندوی هڅو ته خنډ نه دی جوړ کړی، خو په ورته وخت کې د افغانانو پر وړاندې ځپونکي اقدامات پیل کړي لکه په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز کې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د راپور له مخې سلګونو کسان وژل سوي، د نجونو پر زده کړو محدودیت وضع کړی، ښځې له کاره ګرځولي او ځایي خبریالان یې چپ کړي دي. ډیپلوماټ خبرونی بیا د تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبانو د اړیکو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله د ملګرو ملتونو هغه راپور ته په اشاره پیلېږي چې وایي پاکستانی طالبان یو ځل بیا سره راټولېږي او چې مشرتابه یې په افغانستان کې دی. خو د مقالې په وینا افغان طالبانو له افغانستانه د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو د ایستلو هیڅ نښې نه دي ښودلې او نه یې هم د هغوی مخه نیولې چې په پاکستان کې حمله ونه کړي. د مقالې په وینا دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هڅه کوي نړۍ قانع کړي چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره اړیکې جوړې کړي. د انډیپندنت په دې مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د تحریک طالبان پاکستان غړیو شمیر له 4000 تر 10000 پورې دی.
د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ. یو شمیر میرمنې چې د پخوانی حکومت پر مهال موټر چلاوه وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته له ویرې موټر نشي چلولی. دا میرمنې وایي طالبانو پر دوی ساحه دومره تنګه کړې چې ښارونو ته پرته له محرمه نشي تلای او په دې فضا کې موټر چلول ورته خطرناک کار ښکاري. خو طالبان وایي دوی تر اوسه د میرمنو د موټر چلولو د څرنګوالي په اړه پریکړه نه ده کړې.
د طالبانو لراتک سره میرمنو د شخصي او ټیکسي موټرو چلول پریخي. یو شمیر وايي وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د موټر چلولو پر مهال د طالبانو لغبرګونه ویریږي. د دوی په وینا له کلونو د موټر د چلولو د جواز په درلودو سره د افغانستان په لویو ښارونو کې د خپل آرام ژوند او خلکو ته د خدمت لپاره فعالیت کاوه، خو د طالبانو پر راتک سره له دې کار لاس پسر شوې دي. مدني فعاله محبوبه چې د مدني فعالیتونو د لس کلنې تجربې تر څنګ د موټر چلولو له لارې خپل کور ته نفقه ګټله وای، هغه مهال یې کولی شو د خپل ژوند چارې په ښه ډول مدیریت کړي. نوموړي چې د یوې ماشومې مور ده د 2015 کال راهیسې د جمهوریت تر پایه خپل شخصي موټر چلوه، خو اوس پرته له دې چې طالبان او دا نورې مېرمنې له دې چارې منع کړي خپل له موټر چلولو لاس اخیستی. هغې ازادي راډیو ته وویل هغه فضا چې طالبانو په افغانستان حاکمه کړې ترې ویره لري.
استفانه از چور لبد مرغت سلور میشت وړاندې می د امنیتی مسایل او روانو شرایط لامل د خپل ځان د خوندې ساتلو لپاره له موټر چلولو لاس واخیستل شو.
کته هم په تیر نظام کې د میرمنو لپاره د موټر چلونی چاره د سنتي او اقتصادي لاړخ آسان نه و، خو بیا هم میرمنو ته د موټر چلولو د جواز ورکول پروسی ډیره هغه دغه کارت تشویق کړی وی. د تیر نظام د ترافیک ریاست د معلوماتو لمخي شاوخوا زر میرمنو د موټر چلولو جوازونه تر لاسه کړي وو، خو اوس یې حضور کم رنګ دی. خو لدی ټولو حالات سره اوس هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې ځینې میرمن شته چې موټر چلوي. مونږ هڅه وکړه چې دوی سره خبرې وکړو، خو دوی د مرکې لپاره حاضر نه شو، خو په وینا یې وسته بخواب تیر آزاد و آرامه فعالیت نشي کولای. ارزو چې د تیر نظام دولتي کارکونکي وو خپل دندې ته به په شخصي موټر کې تګ راتګ کوو. ازادي راډیو ته وویل
نخیر باز آمدن طالبان د طالبانو پر اتاک سره ما نور د دې توان ترلاسه نه کړ چې موټر وچلوم. د دې لپاره چې د غیر اخلاقي او غصناکې رویې څخه وبېرېدلم، د همدې لپاره مې د موټر چلول پرېښودل.
خو طالبان بیا وایي چې د میرمنو د موټر چلولو مسئله تر اوسه په خپلو کې نه ده بحث کړی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بیان حاکف مهاجر ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
نه خیر ته بلې در این باره هیڅ چیز گفته نشده.
خود طالبانو ویان زبی الله مجاهد به ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه ویلي چې په دې موضوع تر اوسه بحث نه دی شوی. له بلې خوا په هرات کې د میرمنو لپاره د موټر چلونې د زده کړو د یو مرکز مسؤل عادله وایي چې د افغانستان له سقوط سره وروسته د دې ولایت د ټرافیک ریاست د موټر چلونې د زده کړو د مرکزونو فعالیتونه ځنډولي دي. اغلی عدالت شاوخوا یولس کاله د موټر چلونې په برخه کې میرمنو ته زده کړې ورکړې وایي تر دا مهال یې له درې زرو زیاتو میرمنو ته د موټر چلونې زده کړې ورکړې. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل مرکز د بیا فعالېدو په اړه وویل:
له بده مرغه لغه وخت نه چې طالبان راغلي زموږ مرکز تړل شوی دی او فعالیت نه لرو. موږ غوښتل بیرته خپل فعالیت پیل کړو، خو د هرات ولایت د ترافیکو مدیریت لخوا زموږ کار وځنډول شو او موږ ته یې وویل چې د تاسو کارونه تر یو وخته ځنډول شوي دي. خپل مرکز بیا مه پرانیزئ او زده کوونکو ته زده کړه مه ورکوئ.
خود هرات ولایت ترافیک مدیر عبدالله اکبری به دغه ادعا ردوی:
ما همچین اطلاعی ندارم و همچین
موږ هم سناسه اطلاع نه لرو. همداراز مبتدا هم ندی ویل شوی چې میرمن دې د موټر چلولو اجازه ونه لري.
خزینه موټر چلون کې په داسې حال کې خپل کار لاس په سر کېږي چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت هم په یوې اعلامیه کې په ښاري ټیکسیګانو کې د میرمنو په تګ راتګ ځینې محدودیتونه وضع کړي دي او له ښاري ټیکسي چلوونکو یې غوښتي چې بې حجابه میرمنې پورته نه کړي او د 45 کیلومتره څخه لرې میرمنې له محرم پرته سفر نشي کولای.
قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خبرونه په دوهم نیمه کې د مخکخو خزو اونیس پروګرام هم لرو او د دوه تیر سره وسی. خو د دې برخه وروستای راپور یو نړیواله مسله ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ تور پورې کړی چې د 2020 کال د انتخاباتو پر مهال د دروغو یو شبکه چلوله. بایدن دا توندې څرګندونې د کانګرس پر ودانۍ د جمهوری غوښتونکو ګوند د پلویانو د یرغل د لومړنۍ کلیزې په مناسبت جوړو شویو مراسمو ته وکړه. پر کانګرس د ټرمپ د پلویانو په پروسګن یرغل کې چې پر دیموکراسۍ برید وبلل شو لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. د موضوع جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس د ودانۍ یا کپیټل له هغې خونې وینا کوله چې تیر کال د پاریدلو مظاهره چیانو د یرغل د څپو شاهده وه. پر کانګرس د جمهوری غوښتونکو په دې برید کې چې د 2021 کال د جنورۍ په 6 وشو لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او څه باندې 100 پولیس افسران ټپیان شول. بایدن په دې توند وینا کې پخوانی ولسمشر د دروغو په ویلو ملامت کړ او د امریکا له ولسې غوښتنه وکړه چې پریکړه وکړي سیاسي تاوتریخوالی د یو اصل په توګه مني او کنه.
زمون په تاریخ کې د لومړی ځل لپاره یو ولسمشر نه یوازې دا چې ټاکنې وبایللې، بلکې هڅه یې وکړه چې د واک د سوله ییز انتقال مخه ونیسي. د دوی قهرېدلې بلواګر کانګرس ته راورسېدل، خو هغوی ناکام شول. ماته یې وخوړه. موږ د یاد په دې غونډه کې دا داد ورکوو چې بیا به هېڅکله هم داسې برید نه تکرارېږي.
د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پلویانو د 2020 کال د ټاکنو د پایلو په اړه ډېرې مظاهرې وکړې او دا ټاکنې یې له درغلیو ډکې وبللې. خو جو بایدن وایي د ټاکنیزو درغلیو په اړه هیڅ شواهد نشته. بایدن ټرمپ ملامت کړ چې د اصولو پر ځای قدرت غوره باله او وړاندیز وکړ چې د راتلونکي لپاره ښه لاره دا ده چې حقیقت درک او پر اساس یې ژوند وشي. مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ بیا دا رد کړی چې ګواکې مظاهره چانو دی د ده په لمسون پر کانګرس یرغل کړی وي. د بایدن تر پرونیو څرګندونو وروسته ډونالد ټرمپ یو لیکلي ځواب کې وویل: بایدن هڅه کوي چې زما له نوم نه په استفادې امریکانو رحم وویشي. ټرمپ د بایدن څرګندونې سیاسي ننداره وبلله او ویې ویل ده باید د 2020 کال ټاکنې ګټلې وای. ټرمپ چې پرونیو مراسمو کې له ګډونه ډاډه کړې وه دا اشاره هم وکړه چې د 2024 کال ټاکنو ته به بیا نومان شي. په امریکا کې یو تازه نظر پوښتنه ښیي چې په هرو دریو امریکایانو کې دو هغوی پر کانګرس یرغل ډیر او شدید تاوتریخوالی بللی دی، خو د پوښتل شوو جمهوري غوښتونکو او حاکم ګوند ډیموکراتانو په نظرونو کې د پام وړ توپیر تر سترګو کیږي. د کانګرس یوه کمیټه لا هم د دغه یرغل په څیړنه بوخته ده او تر اوسه یې د پیښې له سلګونه عیني شاهدانو سره مرکې کړي دي. د امریکا لوی څارنوال میریک ګارلند ویلي چارواکو تر اوسه په ټول هیواد کې 225 تنه د دغه یرغل په تړاو نیولی دي.
د سهار 8:13 دی، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د بدخشان ولایت په کشم ولسوالۍ کې یو شمېر ښځو پرون د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شویو محدودیتونو پر ضد مظاهره وکړه. د دې مظاهرې یوې تنظیمونکې وویل له طالبانو غواړي چې نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او د کار اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي طالبانو افغانستان له اقتصادي سقوط څخه ژغورلی دی. ښاغلی متقی پرون په یوه وینا کې وویل چې په کور دننه مالی سرچینې اوس سنبال شوي دي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د سپرلۍ د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې 10 کسان ټپیان شوي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته ویلي چې پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ او چټک تګ له کبله شوې ده. په جرمني کې د یوې مهمې تګلارې له بدلون سره هغو افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیات شوی چې تازه یې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. د دې نوي اقدام له مخې هغه افغانان هم په ټولنه کې د ادغام په روزنیزو پروګرامونو کې شاملېږي چې لایې د پناه ورکولو په اړه پریکړه نه ده شوې. د امریکا او روسیې د دفاع وزیرانو د اوکراین پولې ته نږدې د خطر د کمولو پر لارو چارو خبرې کړې دي. او د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي مرستندوی ډلې وروسته له هغه د پولانډ له پولې په شا شوې چې چارواکو یې پناه غوښتونکو ته د لاسرسي مخه ونیوله.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزیخ پریږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري می رحمت صاحب پر مخوري. په دې خبرونه کې له داس شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي، د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. مخکې تر دې چې طالبان د افغانستان واک په لاس کې واخلي، په افغانستان کې د هنر په ډګر کې لږ څه پرمختګونه سوي وو. نارینه او شذو د تیاتر او موډلینګ په برخه کې کار کاوه. د دې برخې پر اهمیت او په دې اړه چې دې برخې ولې باید دوام کړی وای، لا سینماګری دل افروز زیرک او د لورا برایت شرکت ل رئیس مرزیه راحت فیضی سره خبرې کوو. مرزیه راحت فیضی ل مش سره وصل سوی ده، د لورا برایت شرکت رئیس. مرزیه جانی مننه چې ل مش سره خبرې کوي.
سلام، وخت مو بخیر او ټول درنو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
مرزیه جانی، نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي، د تیاتر او موډلینګ په برخه کې یو څه کارونه سوي وو. دغه برخه ستاسو په نظر باندې څه اهمیت لري او په سالمو ټولنو کې دې برخې ته څومره کار سوي دی؟
بیا هم ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې ټولو ته روښانه ده، کله چې د یو هیواد اما فرهنګ، رسم و رواج، کلتور هر چی خلکو ته یا نړیوالو ته وړاندې کیږي، ضرورت همدغه هنري برخو ته ده چې همدې لارې نیمو کولای سو نړیوالو ته وښیو. خوشبختانه په دغه وروسته کلونو کې په دې برخو کې کارونه ډیر زیات روان وو او ډیر زیات مهم رول یې درلوده، ولی په ډېرې بدبختۍ سره چې په دغه درې یا څلورو میاشتو کې دغه وضعیت بېرته هغه پخواني حالت ته راوګرځېده چې آماده افغانستان واقعی چیره یا واقعی فرهنگی چی موک باید نریوالو تکودلی وی او پدی برخه که موک لاسترالونی پرمختگونه هر چی در لوده ده یوزل بیال شاتگی در لوده او بالاخره به امغه پخوانی وضعیت تبیر تراو گرزیدو. اهمیت دیر زیاد ده، زکر موک کلا چی غالو چی دخپل هیواد ده فرهنګ رسم رواج د هر څ نړیوالو ته ښکاره کو چې څومره مثبت کارونه مو کو څومره هیله بخون کی ژوند د افغانانو ترمنځ ته نو خامخا ضرورت هم دغه د باید پدې برخه ډېر زیات کار سوی وای ولی بدبختانه چې په دغه وروستیو کې پدې باندې ډېر زیات منفي تاثیرات درلودل چې دغه برخه چې دومره زحمتونه ورباندې ایستل سوي و کار ورباندې سوی و د هر څه موږ له لاسه ورکړل.
دل افروز زیرک هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوی ده. دل افروز جانې ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
مننه ډېره زیاته قربانم شما تاسو ستاسو قدرمنو خوږو همکارانو ته او لیدونکو ته د دل سره سلامونه او نیکی وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه. خوشاله اوسئ آباد.
دل افروز جانې که پر دې موضوع باندې یو څو خبرې وکړي چې د هنر او تیاتر برخه ولې مهمه ده په یو داس ټولنه کې چې پرمختګ یې کړی وي او سالمه وي او خلک آرام وي.
هنر، تیاتر، تمثیل دا هغه برخې دي د ټولنې آینه ده. هر سړی ځان پکې ګوري نو څه وخت یې تمثیل کېږي یا یو څه شی ښودل کېږي د پردې پر مخ. دا په دې معنا چې هر څوک کې خپل هغه مثبت او منفي ټکي وګوري نو دا د یو ټولنې د پرمختګ لپاره دا د دې لپاره چې هغه ټولنه خیرازه شي، هغه ټولنه کې بدبختیان له منځه لاړ شي، هغه ټولنه کې هغه منفي ټکي سي دي که په کلتور برخه کې ده، که په فرهنګ برخه کې ده، که په مذهب کې لنانه خلک ناوړه ګټه اخلي. نو دغه ټول خلکو ته ورښیي چې دغه سمه لاره ده او دغه خرابه لاره ده. نو تیاتر په دې خاطر باندې ډېر زیات مهم ده ځکه چې هغه یوه آینه ده. اغه د څه یو عینه د چار سره په کې ځان ګوري. هر وخت مونږه یو ننداره کړو نو مونږه خپل ځان ته ګورو چې مونږ دلته په کوم رکیو په کوم سټیج کې آیا دغه مثبت خواهی ما ځان باندې تدکرینه په دامن چی پای. نو تیاتر دا کا ډراما دا کا فلم دا کا د په خپل دغه میډیا ټوله دا هغه څه دي چې د ټولنې پرمختګ کې یعنی سل په سلو کې لاس لري. د ټولنې پرمختګ ته د خلک راکاږي حالات د بدلون لپاره چې خپل د ټولنې ټول حالات د بدلون لپاره لکه دا دلته پکې کار کیږي. خو بدبختانه چې زمونږ په هېواد کې نه له پخوا دې ته کار شوی ده، اوس خپله د سیمې په سفر باندې ولاړ ده. د پخوانه هنرمند ته زمونږ په ټولنه کې لکه ډېر څه ووایم نو په سپکه سترګه کتل کېږي. موږ هېڅکله خپل هنرمند ته ارزښت ورنه کړ، هېڅکله هغه ته په ښه سترګه ونه کتلې، هنر ته مو په قدر ورنه کړ. همدغه علت ده چې موږ ورځ تر بلې په شا روان یو. موږ هغه پخواني کلتورونه، هغه پخواني خبرې، هغه خبرې چې مثلا هغه دین کښتانه، مذهب کښتانه، کلتور کښتانه، هغه څه دي چې دغه ټولنه په باندې راتلونکي پرمختګ کولی شي. خلک پر مخ روان دي، موږ پر شا روان یو. تل خلک یو قدم مخکې ځي، موږ یو قدم شاته ځو. همدغه داسې موږ پیړۍ پیړۍ له نورو نړیوالو نه موږ شاته پاتې یو. دا د کمپیوټر اثر وګوره، دا د انټرنیټ اثر وګوره، په دې کې هم موږ ډېر وروسته پاتې یو. زموږ خوښېږي چې بل څوک وګورو، له بل چا نه خوند واخلو. خو که چېرته خپله خور، مور، ورور په دغه فیلډ کې کار وکړي نو هغه بیا موږ ته سپک ښکاري، هغه موږ ته بیا ناروا کار ښکاري، هغه موږ ته بد ښکاري. نو زموږ ټولنه تل دغه ډول بدبختیو سره مخ ده. همدغه علت ده چې موږ هېڅکله په هېڅ برخه کې ونه شو کولای چې یو مثبت رول ولوبوو، نړیوالو ته ورښکاره کړو. سربېره په دې افغانان ډېر ښه استعداد لرونکي دي، ډېر ښه لکه قدرونه موږ لرو. خو بدبختانه دغه دغه د ټولنې دغه منفي اثرات چې دا د هنر په واسطه باندې بدلېدلی شي، څوک دې ته ارزښت نه ورکوي، هنر ته ارزښت نه ورکوي چې وشي کولی دغه منفي اثرات په دې ټولنې باندې پرېستي. په دې ټولنه کې چې کوم بدبختیانې دي، دغه د هنر له لارې، دغه د تمثیل له لارې، دغه د تیاتر له لارې او دغه د میډیا له لارې دې ته د پای ټکی کېږي او دې کې مثبت بدلون رامنځته کېږي.
مننه دل افروز جانې. تاسو د خپل کار په اړه کوم څه ووایاست چې تاسو د خپل تجربه پر مهال باندې تاسو په نظر کومې لاسته راوړنې وي چې په دې ډګر کې تاسو ترلودي؟
ما خو په لومړي سر کې ډېر زیات کوښښ کوم چې په دې برخه کې ډېر زیات کار وکړم او ډېر زیات پرمختګ وکړم، ځکه چې ما ته د ټولنې دغه برخه نیمګړې ښکارېدله. ما ویل چې راځه په دې برخه کې به زه کار وکړم. خو بیا چې مې وروسته ولیدل لکه ما په یو فلم جوړ کړی و مونږه د بدمرغه په نامه باندې، هلته یو پښتانه پیدا نه شله، پښتانی اصلا نوي سي کار وکړي. هغې فلم کې ما پخپله کار وکړ. نو د دې په ځای چې زه په ټولنه کې وستایل شم، ټولنې ډېر زیات په لومړي سر کې البته ټولنه کې هم څو رقم خلک دي، ځینو خو ډېر زیات تشویق کړل ما، ځینو ډېر زیات ترغیب کړم، کورنۍ ته مې سپکې سپورې کولې ډېر په دې رقم. نو بیا ما ونه شو کولای چې بیا دوباره زه فلم ته راشم یا د فلم نړۍ ته راشم یا زه په دې وخت کار وکړم. تربیره په دې چې ما په راډیوي ډرامو کې ډېر زیات کار کړی ده، ما په تیاتر کې کړی، سټیج ډرامو کې مې رول لوبوله ده، خو د دې تر څنګ مې بیا مستند فلمونو کې زده کړې کړي، مستند فلمونه مې جوړ کړي دي د بنګلیوال ترور په ژوند باندې، لکه بنګلیوانانو په ژوند ډېرې عجیب غریبې خبرې خلکو کولې، په دې اړه مې فلم جوړ کړی ده. تنکی هیلې په نامه مې فلم جوړ کړی ده چې یو څومره څه ډول دغه د ستونزې د ژوند غالي او کوچنی ژورنالیست په نامه فلم جوړ کړی ده. دا هغه مستند فلمونه دي چې ما جوړ کړل، خو بیا هم نه دي ټولنې له خوا نه داسې تشویق سم او نه هم د دولت کومه پاملرنه ورته وکړله. دا ما په خپل شخصي پیسو باندې وکړل، نو له دې نه اضافه زما غو توان نه و چې ما په دې برخه کې کار کړی وای، ځکه خو موږ هم دغه مشواره خلک یو مجبور شو بل ځای کار وکړو. میډیا په برخه کې ما کار کاوه، نو وخت مې پیدا نه کړ، یعنی د سی او چاره سره مې نو کړې واځي مې هم دغه برخه کې کار کړی و دي تم پر لکه پرمختګ مو کړی وای.
بیرته تاسو ته راځم، یو پښتنه به د مرزی جانې څخه وکړم. مرزی جانې، تاسو د دلفروز جانې خبرې واورېدلې، دوی وویل چې تیاتر او ادب د یوې ټولنې آینه ده او د شګړې او بدی په اړه باندې و ټولنې ته وایي. تاسو وویل چې هنر او مودلینګ، تیاتر او ادب دا برخې خلکو ته د خپل کلتور د وړاندې کولو یو وسیله ده، دغه برخه باید ولې پاتې سوې وای په افغانستان کې، ولې باید رشد کړی وای، پرمختګ یې کړی وای؟
تاسو ته معلومه ده چې افغانستان په نړۍ کې په کومو نومونو باندې یادېدل او څه ډول ستونزو سره مخامخ و. ضرورت دغه و چې باید نړیوالو ته د افغانستان واقعي څېره ښودل شوې وای. د افغانستان ډېر ښایسته رسم رواج لري، ډېر ښایسته خلک لري او مختلف فرهنګونه لري، په بېلابېلو سیمو کې بېلابېلو ځایونو کې له افغانستان یو بد تصویر نړیوالو ته ورکړل شوی و. که هغه د نشه یي توکو په برخه کې ده، که هغه دا چې د زده کړو په برخه کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، دا چې د تیاتر او سینما او موسیقي او د هر څه په مواردو کې، ځکه دلته یو عجیب او غریب حکومتونه جوړ شوي دي چې همیشه فقط کې ظلم او وحشت او د خلکو ویرول و. نو بالاخره موږ داسې یو وضعیت ته رسیدلو چې یو نسبي ښه فضا ورته جوړه شوې وه، او له افغانستان داسې د افغانستان واقعیتونه څه شی دي، تاریخ یې څه ده، او څه ښه رسم رواج او څومره ښه خلک لري، ضرورت دغه و چې باید د هر څه دوام کړی وای ترڅو د افغانستان واقعي او مثبت اثر نړیوالو ته کودل شوی وای. تاسو ته معلومه ده چې دا برخه چې یو ځل بیا زیانمنه شوه، تقریبا له منځه تللې ده، لکه پخوا غوندې نه ده، خامخا دا یو ځل بیا د افغانستان یو وحشتناک اثر خلکو ته معرفي کوي. نو بهتره دغه و، او اوس هم ډیر زیات فرصت شته، وخت شته، وخت ډیر زیات نه ده تیر شوی، هر څه له منځه نه دي تللي، که اوسنۍ حاکمه اداره هم مکولای سي چې دغه فرهنګ ته وده ورکړي، زمینه ورته مساعده کړي او د دوی مخه ونیسي، زه مطمئنه یم لکه پخوا به د مو کارونه دوام وکړي، او هغه څه چې د افغانستان د خلکو رسم رواج یا فرهنګ ده یا کوم مثبت اړخونه چې لري، دا کولای شو په یو ښه شکل باندې نړیوالو ته وړاندې کړو. نو دې لپاره موږ همکاري له اوسنۍ ادارې سره، په دې شرط چې دوی هم همکاره وي، ښځې ومني، فرهنګي برخې دوی ته د منلو وړ وي، تیاتر، موسیقي، دا هر څه، نو بالاخره کولای شو هغه پخوانۍ څېره چې موږ ور باندې کوششونه کول چې باید نړیوالو ته یوخی او موږ ته همیشه دوام ورکړو.
دلفروز جانې، تاسو د مرزی جانې خبرې واورېدلې، د هنر د ډګر کارکونکي چې هنرمندان وو، په تیاتر کې کار کاوه، د ادب او د کلتور په برخه کې کار کاوه، دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي په دې څو میاشتو کې؟
یواز خو دغه څو موسمي دي، زه به له بره شروع کوم. ما مخکې درته ویلی چې په پخواني دولت کې هم دغه برخې ته هېڅ پاملرنه لکه څنګه چې لازمه وه نه ده شوې. زموږ اچران غریبانان به بس در په دره ګرځېدل د 500 روپیو لپاره، موږ تل هر کار چې کوو د روزي د لاسته راوړلو لپاره کوو چې په هغې باندې موږ روزي لاسته راوړو. هېڅوک دغه کار له شوقه نه کوي، دا باید له شوقه وسي، دا هغه څه دي چې دا باید د زړه له تله وسي، ورسره مینه ولرو له خپل کار سره، او همدې ته کار وایو. موږ هېڅکله همدې ته کار نه وایو، یو بدبختي. او اوس خو هر څه سي وي، بس په خوځ باندې راټوله ده، زمونږ الانسي اسلام کې هغه وخت چې خزم مثلا د ازندۍ خې د لنجونی اسلام دې ته رشد ورکړ، هغه وخت چې زاران لري منګه، هغه وخت منګه پرستاران لري، هغه وخت نو خون کې لري، هغه وخت منګه بلا بلا برخه کې خزم لري، اوس د بختانه په توګه دولت کې زموږ خزم کور نه سي دي، په ایس برخه کې د خزم نوم ټول ته هار ده، د خزم نوم ټول ته ننګ ده. زنه په کوم سوالي آیا دوی د خپل افغاني خور په اخلاق باندې دوی باوري دي؟ ولې په نورې نړۍ کې ښځه کار کوي چې افغانه خورې کار نشي کولی؟ کومه برخه کې نشي کولی؟ په هره برخه کې کار کولی شي. ما صحت کې لیدلي دي ښځې له سرونه لکه پیاوړي دي په هره برخه کې. زه په خپله په پوهنتون کې وم، زه اول نمره د صنف وم، دغسې زرګونه زموږ تاسې څه کال د کانکور لکه اول نمره ښځه د جنۍ ده. نو هر وخت منګه خزه ته په سپک سترګه ګورو، هر وخت خزه ته وایو دا دانشي کوله دانش کوله. نو راځم دې برخه ته چې د تیاتر برخه دغه بیل خزه نه نیمګړې ده، یو سړی نشي کولای چې هغه تیاتر یا مثلا تمثیل په برخه کې کار وکړي چې هلته خزه نه وي. نو دوی خو په خزه باندې پابندي هغه کړې ده اچولې ده. نو دوی بیا څنګه به وکولی شي چې دې برخه کې کار وکړي؟ خو زما په نظر باندې دې برخه ته کار کول به له ټولنې له دنیا سره نړیوالو سره افغانستان سیال کړي، نړیوالو ته به دا خي چې افغانان هم کولای شي په خپل ژوند کې بدلون راولي. او ګوري ما یو فلم د بدمرغه باندې جوړ کړی و، بدمرغه فلم د څه وسی په بده کې انجلې ورکوله، خو په هغه منطقه کې بالکل هغه د بدو ورکول دي چې له منځه لاړل دي. شي هغه ځای کې یعنی په افغانستان په کاته باندې چې زه ګورم ما ډېر ځای کې بیا سر چکو هغه بدمرغه له منځه لاړه اوس، یعنی هغه بدمرغه توپ چې دوی په بده کې انجونې ورکولې. یو فلم و هغه ډېر یو کوچنی فلم و، د شلو دقو فلم و. نو که چېرته موږ په دغو برخو کې منفي اړخونو ته موږ کار وکړو، نو هغه به په مثبت باندې موږ واړو، تل به موږ په ټولنه کې به تل مثبت کارونه وکړو. تیاتر لکه بیا هم د ترانس د ټولنې آینه د اوسنی دولت څخه دا غواړم چې دا برخه پیاوړي کړي، دې ته کار وکړي. د هدا اقل منګه کولای شي د خپل اسلام د خپل د مسلمانانو دا نړیوالو ته ورخوي چې په اسلام کې دغه مثبت کارونه هم شته. لکه څنګه چې خلکو له اسلام نه یو اوس بابا جوړ کړی ده، اسلام ګوري بابا نه ده، اسلام نوي اثر سره برابر یو قانون ده، یو آئین ده چې موږ کولای شو په دې باندې ډېر ښه پرمختګ وکړو، ډېر ښه ژوند وکړو، ډېر ښه ژوند ځانته برابر کړو. موږ د قرآن کریم هغه برخه مثلا ته نه ګورو چې په هغې کې پرمختګ ده. په هغې کې دا داسې ښځه او نارینه باید چې که په چین چین وي زده کړې وکړي، هغه زده کړې هغه کړي نه دي، قید کړي نه دي چې په کومه برخه کې زده کړې وکړي. یعنی په هره برخه کې زده کړې وکړي د ټولنې د ښېرازۍ لپاره، د ټولنې د پرمختګ لپاره، د خپل ژوند د ښېرازۍ لپاره. نو د انسان لپاره دا پکار ده چې د خپل ځان یا د خپل کورنۍ تر څنګ خپلې ټولنې ته هم پام وکړي. او زما له دې دولت څخه بیا هم دا غوښتنه ده چې دغه برخې ته ډېره زیاته جدي پاملرنه وکړي. که دوی غواړي چې مثبت بدلون په ټولنه کې راشي، نو له دغې لارې نه راتلی شي، په هره برخه کې له دغې لارې نه راتلی شي. هغه وخت منفي تاثیرات یو چاته ور په ګوته کړي، نو طبیعي ده چې هغه مثبت ته بیا فکر کوي.
دلفروز جانې، تاسو د خپلو کارونو په اړه باندې وویل چې تاسو ډېر کارونه کړي دي په د هنر په برخه کې، تاسو اوس څه کار کوئ؟ آیا تاسو اوس په کور باندې ناست یاست که کومه بله وظیفه مو اخیستې ده؟
قربانم چې ما خزه خو دغه یو لس میاشتې یا یو کال اوسه چې زه بالکل دې ټولو برخو نه بې برخې یم. زما لور لیکیمیا ده، زه دلته په پاکستان په روغتونونو کې در په در خاورې په سر ګرځم، بس ډېر زیات بد حالت کې یم. نه دنده شته، نه کار شته، نه روزګار شته، هر څه رانه پاتې شول، نه چا راته پاملرنه وکړه. ډېر محدود شمېر دوستانو پاملرنه وکړله، ګر چې ما ډېرو ته په دې برخه کې خپل چا خبره زولۍ وغوړوله، خو هېچا هم داسې خاص پاملرنه ونه کړه. هر صورت زما لور په خیر سره خاصله، زه له دغو بدبختیو نه خلاصه شم. زه به بیا هم کوشش کوم چې زه خپل ټولنې ته خدمت وکړم، که په هر ځای کې وي، که په هرې لارې نه وي. موږ به دغه ټولنه یوازې نه پرېږدو، موږ به ورته کار کوو، ځکه چې په دې ټولنه کې په موږ باندې مصرف شوی ده. موږ د دغې ټولنې حق خوړلی دی، موږ د دغو خوار او غریب ملت په پیسو باندې یا د دوی په حق باندې زده کړې کړي دي په دې ټولنه کې. نو دا به کول خیره په اوس فعلا، خو زه بېخي وزګاره یم، هېڅ کار نه لرم او په دغو بدبختیو باندې سره.
تاسو مخکې د خپل لور یادونه وکړه، اول خو موږ او ټول اوریدونکو د خواڅخه تاسو لور جانې ته دعا کوو چې خدای دې ښه صحت ورکړي او ژر دې جوړ شي. که تاسو په دې برخه کې خبرې وکړي چې د تیاتر او سینما فلمونو جوړولو او همداراز د هنري کارونو په برخه کې لوړې زده کړې څومره مهمې دي؟ ډېره
زیاته مننه خوري قربان شم. زده کړې خو په هر برخه کې ډېره زیاته لازمی ده، خو بیا تجربه و د علم مور ده کنه. ما په خپل په دې برخه کې ذکر نه کړی، مګر د خپل تجربه نه ما عملی کارونه نه هغه شوق چې دغه دګر سره لرم هغه مینه چې لرم، نو که ذکر وکړي چې شوق سره ونه لري مینه ونه لري د زور ذکر بس کوي بیا په لاتون کې پکې کارونه شي کولای کار دی یعنی کولای نشي پکې. نو زه خو د زړه له مینې نه چې دغه برخه سره زه مینه لرم، ما مینه درلودله، نو ما په دې برخه کې کار کړی ده، له ډېر ماشومتوبه ورسره مینه لرم او پر اچونکي چې هم غواړم چې دې برخه کې زه کار وکړم، زه خلکو ته خدمت وکړم او زه تاسو یو بېلګه د دې برخې دغه ارزښت یم. د مورنۍ ژبې زده کړه کېدای شي ډېر ځای کسان به هغه ځای کې چې دغه د مورنۍ ژبې زده کړې یو سیمینار و، تقریبا 8000 یا 13000 کسان هغه ځای کې راټول شوي وو. نو د سټیج او ډراما وا د مورنۍ ژبې زده کړې په اړه دغه ډراما موږ ولو به ولاله کچا تر په بنا زوم یو شبوبل یو بل ورکی کوچنی شاګرد مې ور سره، نو تاسو باور کوي چې دغه لزره کسان یا تر دې څخه زیات کسان ټول وژړل را سره ټول وژړل. هغه وسی په موږ وکولای شو چې لکه په مورنۍ ژبې زده کړه رایج کو او خلک لکه دې ته وه سو سی په مورنۍ ژبې زده کړه وکي او شاګردانو ته په مورنۍ ژبې زده کړه نو په افغانستان کې خصوصا په کابل کې. نو دا سیګوره یو ډرامې دومره رول درلوده، نو تاسو باور کوئ چې فلمونه چې هغه خو بیا بیا خلک ګوري هغه څومره رول لري یعنی په دې ټولنې په هغه کې په بدلون کې په مثبت بدلون کې. مزما ته اوسنی دولت څخه دا غوښتنه ده چې افغانستان یوازینی هیواد نه ده چې په هغه کې اسلام دین مذهب یا د اسلامي شریعت هغه ده پلی کیږي، ځینې هیوادونه د هغه ټول مسلمانان دي، هلته مسلمانان اوسیږي، هغوی هلته ژوند کوي، هغوی هلته فلمونه جوړوي، هغوی هلته په بېلابېلو برخو کې پرمختګ په فکر کې دي چې په څه ډول وکولی شي خپلې ټولنې ته پرمختګ ورکړي. نو دوی دغه چاړه دي نه د ښځو په ستوني راکاږي او نه د هنرمند په ستوني راکاږي او نه د ممثل په سترګې په ستوني راکاږي، دوی د ټولو ته وخت ورکړي، زمینه دې ورته مساعده کړي، هغه لاره دې ورته هواره کړي، په اسلامي شریعت چې دوی څه ډول غواړي هماغه ډول دې ورته زمینه مساعده کړي چې خلک کار وکړي، خپلې ټولنې نیمګړتیاوې په ګوته کړي. ټولنې ته زمونږ ټولنه لا اوس هم ډېر وروسته پاتې ده، له زده کړو نه وروسته پاتې ده، هغوی لکه د کتاب په ژبه نه پوهېږي خو هغوی د تمثیل په ژبه پوهېږي، هغوی ډرامې ډېرې ښې اوري. نن سبا د لفظ ځیرک له غږ سره د چیرې سره څو پرشنا نه دي، خو ما د دې لپاره چې راډیو ډرامو کې کار کړی ده، راډیوي هغه مې لوستي دي، دا قصې مې لوستي دي، خو په کلو باندو کې خلک ما پېژني نسبت له خاراتو نه، ځکه چې هغوی په ژوند کې مثبت اغېز درلود، هغوی ته یې خوند ورکاو. نو زموږ خلک له دې نړۍ نه ډېر ښه زده کړه کوي، زه بیا هم دې ټولو ته زما هیله دا ده چې زما په شمول دې ټولو ته زمینه مساعده کړي، زمونږ راشو خپلې ټولنې کې کار وکړو او له دغې لارې نه خپلې ټولنې ته خدمت وکړو. او بیا هم راځم چې زده کړې ډېرې زیاتې اړینې دي په هره برخه کې، خو له زده کړې تر څنګ شوق، مینه، محبت او کار سره ډېر زیاته ده.
مرزی جان، تاسو د دل افروز جان خبرې واورېدلې، دوی په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې یو ستونزه خدا ده چې خلک دې برخه ته اهمیت نه ورکوي او دا خپل عوامل هم کې داس چې ولري لکه جګړه او ناوړه دودونه، خلک د دې برخه په اهمیت نه پوهیږي اصلا. بل دوی ته یادونه وکړه چې دولت دې برخه ته پام نه دی کړی، مخکې هم دولت دومره مرسته نه وکړي د دې برخه سره چې باید هغومره رشد وکړي، پرمختګ وکړي لکه باید چې کړی وای. او بل خبره دوی دغه یادونه وکړه چې هغه پرمختګ چې نسبی سوی و هغه هم اوس تباین تللی دی، هغه خلک چې په دې برخه کې کار کاوه. تاسو به د دې خبرې سره موافق یاست که څنګه؟
او بالکل، دغه یو واضح خبره موږ داسې یو ټولنه کې سمه ده چې د افغانستان اسلامي ټولنه ده، دلته ټول افغانان مسلمانان دي الحمدلله، ولی همیشه وخت فرهنګ ته اسلام سره د سیاو لیکه دوی ورکوي. ډیری خلک، البته ډیری افغانان، مخصوصا هغه کسان چې په کلیو کې او په ولسوالیو کې او په ډیرو لوی روزایونو کې اوسیږي او هغوی مثلا نالوستي دي، دغه ارزښتونه هغوی ته نه دي ښودل شوي، هغوی همیشه له اسلام سره په ټکر کې
ابولی نو ذکر دیره وقت پل خلق خم گرزی یا مثلا تغییرات هیت کلا دوی تا دمانل وار نوی مثلا کلا چی یو خز رازی پولون ترازی کار کوی دوی آقا هم په فرهنگی برخو که دوی همیشه هر مسئله چی را جورا شویده پا افغانستان که یا هر برخه که تکار سوی متاسفانه آقا اسلام سره تلل کیگی او آماغ رقم چی من گلافروز و الورت اشاره وکره چی یا وحشتناک دین خلکو تا معرفی کوی اسلام دین دیر خواسته دین ده که اغا واقعی ارخونو تای چوک لارسی اوست مثلا که امدغ تیاتر تا یا سینمایی برخو تا یا هم نور و فرهنگی برخو تا دیر زیاد توجه سی وی نو مطمئنن هم ده افغانستان ده خلکو او رسم رواجون و فرهنگ او هم دیگه تر چنگ ده اسلام یا دیر خط چیره نرویوالو تا کیده شوی چی اوران نیزی ولی متاسفانه دل تا خلک آماغ ذهنی آمادگی ورتنه لری یا تغییرات دوی تا دمنال وار نوید داشه یا وقت زل کورنووزی مخصوصا فرهنگی برخو که اوگوی کار رو که اوگوی دیر پا بعد از ترگو تا گوری در مسائل دیده لابل همیشه وقت سویدی چی یا طولن پرمختگونه پی یا دی طولن مهم برخه چی آقا میرمنی دی آقا پرمختگونه پی اولا که زلوی مثال دخپل کور و کورنه ورکاوما زما خور و کانکور آزمایی نی ورکلا او دیگه فرهنگی برخی تا کامیاب مثلا چی دا باید تال تلال سی ده تیاتر پا برخه که خپل زدکری و خپل الوال زدکری ولی بدبختانه ده همدق محدودیتون رو لعمله نه کورانه ورطا اجازه ورکنه نه هم خلق و چی دیر زیاد مداخله وکره استونزه جوری کره دا لیوی خپل لوی هیل نه بالاخره پاتیس وله سره لده چی مک تول زدکری کروی سره لده چی مک یا روشن فکر کورانه و ولی بیا هم دقیقه استونزه پکه موجوده و او عین مثلا به هر افغان کورانه کشته دقیقه تول مسائل دیده لامل شویدی چی متاسفانه روستوال های پدی برخو که پاتشی آقا چه باید افغانستان خلق بقیه بانده کار کرده باید تو رو سپوری اگه چه تا تو رو سپوری هم رسیدگی و نشو تو رو سپوری هم پدی برخو که دیر زیاد ستونزی دید چه نه حکومت ورطا پاملر نوکره نه خپل ده افغانستان خلق و اوقع کسان چی باید واقعا پدی مسائلو که و پدی برخو که مبارزه کرده باید کار کرده باید او هیچه مثبت نتیجه درلو دای آقا چه و نشول فرهنگی کارونه ده تیاتر برخه ده سینما موسیقی هر کار چه و سو پدغه یو تو لوی خارونو که وشول ده مرکز بشمول ولی پلر و ولایتونو که چالت ضرورت جدی زیاد و پغزه که خلق لالل نه حکومت کشش و نکر مدنی فعالین و که ده سینما پا برخه که کسانو کار که و هیچ ده پروگرامو را آلت تربیق نسول چی که دال کلیو نه لولسوالوی نه للر و ولایتون شروسی وی بیا خارونو تراغلی وی زفتر کام چی آسان مثبت نتیجه ورکولیس وی دا چی هر چی سرچپه را آنو دیغ لپاره سونزی جور کری او ترنن وزی پدی برخه که یا دیر لوی خلاپاتی شده
استاسو په نظر د یوې په یوې برخه کې استعداد لرل او همداراز ورسره مسلکي زده کړې څومره مهمه دي په ځانګړې توګه که د مودلینګ په برخه کې خبره وکړو یا د تیاتر په برخه کې خبره وکړو
یو خود په افغانستان کې بدبختانه ستونزه دا چې د مسلک په اساس ډېرې کارونه نه کېدل تاسو معلومه وه ډاکټر د انجینر کار کوو انجینر د یو بل چا کار کوو او همدغه رقم مختلف د مودلینګ په برخه کې مثلا دې چې یو چلا چه کارونه وشول خو اساسی بنسطی ندرلوده دلتا یو مشخص میار نو لکه آقا میارونه چه پناری کیدی یا مثلا ده فلمونو ده جوریدو پا برخه که دلتا فقط ده ضرورت پا اساس لیو چانه لیو تیره نه لیو کس نه کارا خیستل کیده زفکر نکام چه ده سینما پا برخه کیدی طول اقو کسانو چه کار که اوگوی واقعا پامغه برخه که زده که دولوده یا کسانو چه مدرن که یا هم پا مختلف نور رو برخو که هر یه دلتا دخپل امغه مسلک خلاف بانده دست یه کار که چه پاقی که باید تجربه لاسر آوله ولی دیدوی خپل اصلی و مؤسسی مسلک با پاتی که ده متاسفانه خوب یه چه خواله داو چه حداقل هم دقل خارونو که خلکو تا دقل ذهنیت ورکره و چه کراکرا دا باید عملیسی و باید پنور و سیمو که چه وضعیت یا وقت غطاو نرسیده یو په یو برخه کې حتما باید یو بنسټ کې خودل شي یو کار لی یو ځای نه بالاخره باید پیل شي تر څو په برخو کې پرمختګونه وشي متاسفانه په دې برخه کې موږ ډیر څه نه درلودل نو ځکه وروسته هم پاتې وو که ډېر زیات لاسته راوړنې موږ نه درلوده. دلیل همدغه و چې یو خو د خلکو هماغه بد نظر د دې مسلک پر وړاندې او د هغه تر څنګ دا چې کم شمېر کسانو ورباندې کار کاوه. خو په دغه وروستیو کې بیا ښه و، لږ څه ناڅه ډېر سوی وو او هم نړیوالو او هم په افغانستان کې ځینې ادارې و چې هغوی د تیاتر یا د هنر په برخه کې په مسلکیتوب باندې ډېر زیات ټینګار کاوه. په دې برخو کې ځینې پروګرامونه جوړ کړي و چې هغه په مسلکي ډول ورزده کړل شي. مثلا زما کار اصلا ډیزاین نه و، زه ډیزاینر یم، اوس ډیزاین کوم، ولې دا مې اساسي او اصلي مسلک نه ده. زما ټول تجربه یا هم زده کړې مې د خبریالۍ په برخه کې دي، ولې دې برخې ته زما علاقمندي و چې زه راغلی وم. ما تازه زده کړې په دې برخه کې شروع کړې وې چې نظام سقوط شو او زموږ دا کارونه پاتې شول. زما تر څنګ لسګونه نورې مېرمنې و چې په همدغه موارد باندې بوختې و، په هغه برخه کې چې دوی کار کوي، په هغه کې باید دوی مسلکي زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه مرزیه جان، ستاسو د وخت څخه چې په دې خپرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ. اوس هم د دې خپرونې وخت پای ته رسیدلی دی. اوریدونکو، زموږ له دواړو میلمنو د لافروز ځیرک او مرزیه راحت فیضی دواړو څخه په ډېره مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.